گران اوریدون کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن چهارشنبه د 1403 لمریز کال د غویي یا د ثور د میاشتې 15مه، د 1445 قمري کال د شوال د مبارکې میاشتې 15مه، چې د 2023 کال د اپریل د میاشتې له 4 سره سمون خوري. زمان الله زمانی او زما محترمه همکار اغلی فاطمی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا په ورپسې امریکا کې د سینوستي رژیم له مخالفانو او د فلسطین له ملاتړو سره سخت چلند تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د داعش د بریدونو په تړاو یوه مرکه واورئ، چې البته ګردی میز واورئ، چې د میز ګډونوال دی د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر احمد شاه سادات او د افغانستان پخوانی دفاع وزیر شاه محمود میاخیل. او په وروسته به هم د یوه تولیدي خپرونه یعنی پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه بل پروګرام واورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د تهران او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او پر پراختیا باندې ټینګار، د امریکا د حکومتي چارواکو او عامه افکارو ترمنځ واټن او اختلاف، او د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او پاکستان ترمنځ په رسمي تجارت د غیر رسمي تجارت د بدلولو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د ایران پریس د خبر له مخې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی چې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه دغه هیواد ته تللی و، بیګایې د دغه سفر د دویمې ورځې د پروګرامونو په دوام کې د کراچۍ پوهنتون ته په ورتګ سره د دغه ښار د یوه له پوهانو، شخصیتونو او د اقتصادي فعالانو او مذهبي علماو په کتنه کې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ شوي ملاقاتونه او سلام مشورې د ایران او پاکستان د اقتصادي، سوداګری، کلتوري، علمي او ټکنالوژیکي اړیکو د پراختیا په لړ کې ګټورې وبللې. رئیس د خپلې وینا په یوه بله برخه کې په مختلفو سویو د اړیکو د پراختیا او په لومړي ګام کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګریزې راکړې ورکړې د رسولو لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ شوي موافقو ته په اشارې سره د دواړو هیوادونو څه باندې 900 کیلومتره ګډ پوله د سرحدي سیمو د ترقۍ او سوکالتیا او رونق لپاره یو ارزښتناک فرصت وباله. د ایران ولسمشر په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غیر رسمي تجارت باید په رسمي تجارت بدل شي، دې هدف ته رسیدل د دواړو هیوادونو د ټولو اقتصادي فعالانو او تاجرانو خالصانه ملګرتیا ته اړمن وبلل، او د دواړو هیوادونو له اقتصادي فعالانو او سوداګرو څخه یې وغوښتل چې د متقابلو وړتیاو د عملي کولو لپاره هلې ځلې دوه چنده کړي.
د ایران د خارجه وزارت ویان په امریکا کې د رای د حق، د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو قهرجنه خلاف ورزي د نړۍ د خلکو د اندېښنې لامل وبلله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی نن په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل، د فلسطین له خلکو د ملاتړ په وجه د امریکا د پولیسو لخوا د دغه هیواد د پوهنتونونو د محصلینو د پراخې ځپنې او نیونې، او د رای د حق، د بیان د ازادۍ او انساني حقوقو د قهرجنې نغزونې په اکله رپورټونه په ټول نړۍ کې د خلکو د اندېښنې سبب شوې دي. کنعانی زیاته کړې ده چې ضروری ده چې د امریکا حکومت د خپلو بشري حقوقو په ژمنو باندې د پایبندۍ په ترڅ کې د محصلینو او د پوهنتون د استادانو د بیان د ازادۍ او تجمی تضمین وکړي او د هغوی د قانوني غوښتنو او حقوقو احترام وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویان څرګنده کړه د ساډوبۍ د فضا په رامنځته کولو د فضا په د موترزانو په غلي کولو سره د صهیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو له نسل وژنې د امریکا د حکومت حمایتي او ابتدایي رول به پاک نشي.
د ایران د حکومت ویاند او منشي له صهیونیستي رژیم څخه د امریکې د دوباره مالی ملاتړ په غبرګون کې ویلي. د صهیونیستي دوله حکومتي چارواکو او په لویدیځ کې د عامه افکارو ترمنځ له اختلافه انکار نه شي کېدی. د امریکې د کانګرس د ډیموکراتانو جمهوري غواړو ترمنځ له ډیرو ناندریو او بهرنیو مرستو په سر له اختلافونو وروسته د صهیونیستي رژیم لپاره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي امنیتي مرستې بسته د 50 مخالفو په مقابل کې د 268 موافق رایو سره تصویب کړه. ایران په دې اکله خبر ورکړی چې د ایران د حکومتي پلاوی ویاند او منشي علي بهادوري جهرمی په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي د امریکې پارلمان له صهیونیستي رژیم سره د مرستې لپاره د 26 میلیارد ډالرو نوی پکیج تصویب کړ.
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په غزې تړانګ کې د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي جنایت له 200 ورځې وروسته د نړیوالې ټولنې په چوپتیانی وکړه. د ایران د خبر لمخې په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي پرون په ایکس ټولنیزه شبکه یعنی پخوانی ټویټر کې ولیکل له 200 ورځو راهیسې د صهیونیستي توندلارو لخوا د بیګناه فلسطینیانو پر خلاف نزل وژنه دوام لري او د دغه رژیم هیڅ ډول سزا نه ورکول کیږي. د اسرایلو غاصب رژیم تر اوسه څه د پاسه 14,000 ماشومان شهیدان کړي او په بشپړه توګه ترې خوند اخلي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي امریکا باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصه کړي او پر بانکي سیستم یې وړخیز او غیر قانوني بندیزونه پای ته ورسوي او د افغانستان په اړه خپل مسؤلیتونه پوره کړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره کتلي. په دې کتنه کې کابلوف څرګنده کړي چې هره غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید د کابل په موافقې ترسره شي.
ننګرهار کې یو بهرنی مرستندوی اداره د څخاک او کرهنیز چارو لپاره د اوبو پر چمتو کولو شاوخوا 2 میلیونه ډالر لګوي. ولایتي چارواکو وایي چې د بیا رغونې په دې ستره پروژه کې به سلګونو کسان ته د کار کولو زمینه برابر شي. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورت له مخې د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري وایي په جلال آباد کې د پی ایم ایس په نوم له یوې بهرنۍ مرستندوی ادارې سره د دی ولایت په نازیان ولسوالۍ کې د څخاک او کرهنیزو چارو لپاره د اوبو چمتو کولو په موخه تړون لاسلیک کړ. مرستیال وایي چې یا د دغه اداره به د 3 کالو په موده کې دا پروژه بشپړوي چې پکې به د سیمې سلګونو خلکو ته د کار کولو زمینه برابره او هم په یاد ولسوالۍ کې د کرهنیز فعالیت او څخاک لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي او کرنه به وده وکړي. د ننګرهار مرستیال وایي د دې ادارې د تیرو فعالیتونو له امله مننه وکړه او هیله یې وښوده چې یاد اداره د روغتیا او کرنې په برخه کې د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې هم دا ډول بنسټی دي پروژې پیل کړي.
او روسي خبر هم دا چې پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې په تیرو لسو ورځو کې 1,000 تنه افغان کډوال د هیواد ایستل شوي دي. سمار ټی وی خبر ورکړی چې د پاکستان حکومت د کشمیر افغان کډوال د روان لمریز کال له پیل راهیسې له دې هیواد ایستل دي. د ویلو د چې له پاکستان په زور د کډوالو د ایستلو له پیلېدو راهیسې 542 سره او 901 افغان کډوال ایستل شوي دي او یا هم په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنېدو ته اړ کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د وري د میاشتې په 27 نېټه له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړی دی. تا تمه ده چې په دې پړاو کې نږدې 400,000 افغان کډوال له پاکستانه وایستل شي. د پاکستان د حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو دوام د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د اندېښنې لامل شوی دی. سمود مخکې ځینو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې له ایران او پاکستانه د کډوالو ایستل به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشري حالات د لا خرابېدو سبب شي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ زموږ نننۍ تبصرې ته چې امریکا کې د صهیونیستي رژیم له مخالفانو او د فلسطین له ملاتړو سره سخت چلند نومیږي. سره له دې چې امریکا د اسرایلو تر ټولو ستره ملاتړې ده او د بایډن حکومت د غزې د جګړې په ترڅ کې چې اوس یې اوومه میاشت روانه ده، تل ابیب ته تر ټولو زیاتې پوځي او وسلې برابرې کړې او په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پریکړه لیکونو په ویټو کولو سره د دغه رژیم اصلي سیاسي ملاتړې ده. د صهیونیست رژیم د جنایتونو پر خلاف په امریکا کې په تېره بیا د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زیاتېدونکي مخالفتونه رامنځته شوي دي. د امریکا په پارلمان او سنا کې له دغه رژیم سره د امریکا د 26 میلیارد ډالر مرستې د تصویبولو په لړ کې له صهیونیست رژیم څخه د واشنګټن د ملاتړ پر خلاف په وروستیو مظاهرو کې له اسرایلو سره د مرستې ځینو مخالفانو د سنا د ډیموکرات اکثریت د مشر د کور په وړاندې مظاهرې وکړې، خو دغه مظاهرې د پولیسو په مداخلې سره په تاوتریخوالي بدلې شوې او یو شمېر مظاهره کوونکي او مخالفین ونیول شول. دا په داسې حال کې دی چې په غزې کې له جنګه څه د پاسه 200 ورځې تیریږي او د بایډن د حکومت په مالي، پوځي او سیاسي ملاتړ سره د فلسطین د بېګناه او خلکو پر خلاف د صهیونیست رژیم د نه بخښونکو جنایتونو په دوام کې د امریکا لخوا پوهنتونونه د مظاهره چیانو د ځپلو او سزا ډګر ګرځېدلی دی. په تیرو اوو میاشتو کې په امریکا کې پوهنتونونه په غزې کې د اسرایلو د جنایتونو او په ځانګړې توګه په نسل وژنې او د لوږې او قحطۍ او زار په کارولو باندې په اعتراض کې پراخې مظاهرې شوي دي. مظاهره کوونکي همدارنګه په غزې کې د سمدستي اوربند او د خلکو لپاره د مرستې د زیاتوالي غوښتنه کوي، چې البته د امریکا د حکومت له منفي غبرګون سره مخامخ شوي او مظاهره چیان ځپل شوي هم دي.
له دې سره په دې لړ کې د نیویارک پولیسو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د نیویارک پوهنتون 133 نیول شوي محصلین د محکمې د احضارې له صدرېدو وروسته خوشې شوي دي. د نیویارک پوهنتون ویاند دا وکړه د کسانو بې نظمه، ګډوډي جوړونکي او غلیمانه کړچار او رابه اچونکي او یهود دښمنه شعارونه سبب شول چې حالت ډیر بدل شي. د نیویارک پوهنتون په یوه بیانیه کې ادعا وکړه د پورتنیو مواردو او له امله یې د رامنځته شویو امنیتي مسایلو په وجه مو د نیویارک له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه او پولیسو په میدان کې له موجودو کسانو وغوښتل چې له هغه ځایه ولاړ شي، خو ته آخر ترې ځینې ونیول شول. په همدې حال کې په یل کولمبیا او نورو امریکایي پوهنتونونو کې مظاهرې روانې دي. په نیویارک کې د کولمبیا په پوهنتون کې د غزې سره د پیوستون په لاریون کې وروسته لاغې چې د دې پوهنتون چارواکو د پنجشنبې په ورځ د پوهنتون کیمپس ته د ننوتلو لپاره پولیس راوبلل، تر سلو ډیر محصلین ونیول شول او د کولمبیا د پوهنتون لخوا دغه اقدام په وجه امریکایي پولیسو د پوهنتون په چاپیریال کې تاوتریخوالی او سخت امنیتي فضا رامنځته کړې ده. په عین حال کې په نیویارک او د کولمبیا په پوهنتونونو کې د فلسطینیانو د ملاتړو د مظاهرو په څیر په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په خلاف مظاهرې د ایل پوهنتون په ګډون په نورو امریکایي پوهنتونونو کې هم زیاتې شوې دي. د یادولو وړ ده چې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د محصلانو له مظاهرو سره یو شان چلند لري. په همدې دلیل د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منهاتن کې د خپلې محاکمې د 6مې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل چې د اسرایلو خلاف د امریکای پوهنتونوالو مظاهرې د شرم وړ دي. هغه په اوسنی ولسمشر جو بایدن باندې په نیوکې سره د فلسطین د ملاتړو مظاهرې او اعتراضونه ګډوډي وبلل، او بایدن د هیواد په پوهنتونونو کې د اعتراضونو د سختېدو مسؤل وباله. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنوونکو بیا هم تاسو ته خر آغاز او یو د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته نشریږي. پرله پسې د داعش په اړه یو ګردی میز دی، او همدارنګه ورپسې پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه او مطلب، او په پای کې هم د تلپاتې وږمې پروګرام اورېدی شي چې له دې سره به زموږ د ننوزي یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. او موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. زموږ نور پروګرامونه هم پرله پسې واورئ. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.
نوول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ کوم لارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدر منوریدون کوز مر سلامونه او نیکی هلی و منی زالی اصغر آبیدی سره د ملګرو د هنداری له تحلیلی خبرونی سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، په تیره ورځو کې یو ځلی بیا په کابل کې د کوټه سنګي په سیمه کې د ملکیانو په یوې ګاډي باندې چاودنه وسوه چې د عمله یې یولسو کسان ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته معلومه سوه چې موټر د اهل تشیع پورې اړوند و، او د چسپکی ماین په وسیله د داعش د ترهګری ډلې لخوا په نښه سوی و. د داعش ترهګری ډلې د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې په دغه برید کې اهل تشیع او د طالبانو امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. له دې نه مخکې هم تیره میاشته په کندهار ولایت کې د بانک مخې ته چاودنه وسوه چې د عمله یې په لسګونو طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، او د دې برید مسؤلیت هم د داعش ترهګری ډلې په غاړه واخیسته. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د داعش له شتونه انکار کوي، او وایي چې له داعش ترهګری ډلې سره په سخته مبارزه کوي. خو سره له دې په دغه هیواد کې د داعش بریدونه دوام موندلی دی. سموده مخکې د طالبان د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلی و چې تاجکستانی او پاکستانی وګړي له داعش سره یو ځای سوي، او په افغانستان کې په جوماتونو، زیارتونو، عالمانو او عامو خلکو بریدونه کوي. هغه له تاجکستان او پاکستان هیوادونو څخه غوښتي وه چې په خپلو پولو په کنټرولولو سره افغانستان ته د داعش د ترهګرې ډلې د عناصرو د نفوذ مخنیوی وکړي. حال دا چې پاکستان او تاجکستان هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت ورته تورونه لګوي. اوس پوښتنه دا ده چې بالاخره دا د داعش ترهګره ډله چیرته حضور لري، او له کومې جغرافیې په کارولو سره په افغانستان، ایران، روسیه او د سیمې په هیوادونو بریدونه کوي. موږ به هم نن په یادو مسایلو باندې له دوو کارپوهانو په کابل کې د مخابراتو مخکنی وزیر او د سیاسي چارو شینند ښاغلی سید احمد شاه سعادت، او د افغانستان پخوانی وزیر دفاع شاه محمود میاخیل سره بحث وکړو. www.parsday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. یوه لنډه وقفه کو او بیا به راسو خپلو میلمنو ته. په هندار خبرونه کې مو هر کله کو راز لمړی د سیاسي چارو شینانده او د افغانستان د مخابراتو مخکنی وزیر شاغل سید احمد شاه سادات سلامونه اونې کې هیله مو منئ. تاسو وینئ چې په افغانستان کې له داعش ترهګرې ډلې سره د طالبان د حکومت د جدي مبارزې سره سره د دې ترهګرې ډلې بریدونه په افغانستان کې دوام موندلی دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې داعش له پاکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته ور اوړي، خو یادو هیوادونو بیا همدغه تور په افغانستان باندې لګوي. ښاغلی سادات صاحب، بالاخره داعش چیرته حضور لري او د کومې جغرافیې په کارولو په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې بریدونه کوي؟
د داعش ډله په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامی حرکت د ازبکستان لخوا تاسیس شوه. دغه ډله چې تر شا یې د هر چا لاسو پاوله کې، او خو ټولو ته معلوم ده تحریک طالبان پاکستان هم چې پاوله کې د چا انفلوئنس ورباندې او د چا لاس ورباندې، هغه هم معلوم دي. خو وروسته چې کله دغه ډله قوي شوه او زیاته شوه، نو شاید چې د هغوی له انفلوئنس څخه هم اوس لږه وتلې وي. خو دغه ډله په افغانستان، پاکستان او ازبکستان کې فعالیت کوي. د دې ډلې فن هم یو اندازه له سوریه راځي او یو اندازه پیسې دوی د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق او نورو لارو په افغانستان کې ترلاسه کوي او ټولوي. دوی د سیمې هیوادونو د حکومتونو د کمزوري کولو او د طالبانو د حکومت د پرځولو او یا کمزوري کولو په هڅه کې دي. دوی غواړي د طالبانو حکومت دومره کمزوره او یو پرځوي چې تر څو کولای شي خپل ملاتړي او غړي زیات کړي، ځکه په ضعیفه حکومتونو کې، په ناامنه ځایونو کې د دوی د فعالیت لپاره او ټریننګونو لپاره زمینه ډیره مساعدیږي، او هغه بیکاره ځوانان چې دندې نه لري دوی په اسانۍ سره خپلو اهدافو لپاره خپل حرکت کې جذبولی شي. دوی کوښښ کوي چې په دې طریقه په سیمه کې یو مرکزي نقطه ولري. نو له همدې وجهې د دوی اصلي حریفان دوی طالبان بولي، او د طالبانو سره دوی په ټکر کې دي. د دوی اصلي د اهدافو په مقابل کې اصلي دښمنان د دوی طالبان دي، ځکه د دوی سترګې د افغانستان د جغرافیې کې دوی خخې کړي چې په دغه سیمه کې باید دوی د مرکزی نقطه د فعالیت وي. دوی له کمین هدفي وژنو، ځانمرګي بریدونو، په بهرنیو اتباعو حملې، مذهبي ځایونو باندې حملې، په اقلیتونو باندې حملې او د نظامي تاکتیکونو عملیاتونو څخه استفاده کوي، او د برید زیاته برخه ساحه افغانستان ګرځولې ده. په اوسنی وخت کې د دغې ډلې مشر ثناءالله غفاري په نوم یو کس د دې ډلې مشري کوي. ویل کېږي چې هغه هم د پاکستاني دی، او په هر ترتیب خو مقصد د دوی هغه اصلي اهداف دغه څلور هیوادونه چې پاکستان، ایران، افغانستان او ازبکستان دی، په اول قدم کې دوی غواړي دلته یو د اسلام په نوم باندې مسلمانان وژني، او غواړي چې دلته خلافت جوړ کړي، او هغه هم د دوی د خپل د خوښې خلافت نه، دا چې د اسلام د اصولو او د قرآن او د حدیث مطابق چې کوم خلافت ویل شوی دی هغه سنه. د دوی مرکزونه لکه څنګه مې چې ویل، دغه څلورو هیوادونو کې دوی فعالیت لري، افغانستان، ازبکستان او پاکستان. خو د دوی زیات فعالیت په افغانستان کې دی، او افغانستان کې چې کومې حملې کیږي د دوی کوچني واړه واړه سیلونه په افغانستان کې شته چې هم دوی دلته عملیات په اصطلاح کوارډینیټ کوي، او د پولي هاخوا د دوی ګروپونه چې دي د افغانستان د پولو هاخوا، هغوی هم ورسره همکاري کوي په دې برخه کې، او دوی خپل عملیاتونه په مخ وړي.
له تاسو څخه په مننه سره، اوس په هم راسو د افغانستان مخکنی دفاع وزیر ښاغلی شاه محمود میاخیل صاحب ته سلامونه اونې کې هیلي. میاخیل صاحب، په هنداره کې مو له ګډونه مننه کوو. تاسو وایاست چې له داعش سره د طالبانو مبارزه څرنګه ارزوئ، او بالاخره داعش چیرته حضور لري، او د کومې جغرافیې په کارولو په افغانستان، ایران او د سیمې هیوادونو باندې بریدونه کوي؟
د توریستی ډلې او چې کومې ودي یا افراطي ډلې، دیو همیشه حمله د دې لپاره کوي چې هغه سرخط اخبار جوړ کړي او ویره ایجاد کړي د خلکو په منځ کې، نو په دې خاطر باندې خپل تکتیکونو ته تغییر ورکوي. کله یو ګروپ مقابل کې حمله کوي، کله د بل ګروپ په مقابل کې. او طبیعي خبره ده چې کله د طالبانو لوړ پولیس چارواکي هغه د حمله لاندې راولي، نو زیات یعنی خبر ایجادولی شي. نو دا دی خپل تکتیکونو او خپل امکاناتو او هدفونو ته ګوري چې کوم یو دیو د پاره زیات تبلیغ کولای شي. نو په دې خاطر باندې دی خپل هغه د ټارګټ یا اهداف سره د حملو تغیروي. استاد یې ولیدل چې په مسکو کې کومه حمله وشوله، زیات یو دغه ایجاد کړي نړۍ په صدا باندې عکس العملونه همداسې په ایران کې چې وشو، هغې بل عکس العمل ایجاد کړ او بیا نتیجه همدا شوله چې حتی د پاکستان په خاوره باندې ایران توغندي ویشل، بیا پاکستان د ایران په خاوره باندې توغندي ویشل او دغه ملامتیا په یو بل باندې اچول، دا رامنځته کوي یعنی د ملکونو او د ولسونو ترمنځ اعتبار له منځه وړي، او تر څو چې دی خپل اهدافو ته ورسیږي د اهداف لپاره کار وکړي. چې زه کوم اهداف چې دی ځان لپاره ته کړی دي چې تر څو ژوندي وي دی خپل داسې عملیات کوي، نو هغه خو جدا مسله ده. نو په دې خاطر باندې وخت او زمان او تکتیکونه او محل د عملیاتو سره فرق پیدا کوي.
قدر من اوریدونکو یو لنډه شاندامه کوو او بیا راګرځو ساسو خدمت ته. تاسو د تهران ل رادیو پښتو څخه د هنداري تحلیلي خبرونه اورئ. په سیمه افغانستان کې د داعش د ترهګرې ډلې فعالیتونو مو د بحث موضوع ده. ل شاغلی احمد شاه سادات څخه په پښتنې سره په خپل بحث ته دوام ورکړو. شاغلی سادات صاحب، داعش ترهګرې ډلې له دې مخکې په افغانستان کې اکثره په اهل تشیع باندې بریدونه کول، خو اوس دا په طالبانو او په حکومت باندې هم بریدونه پیل کړي دي. ستاسو په نظر له دغو بریدونو هدف څه دی او ورسره د مقابلې لپاره کوم اقدامات باید ترسره سي؟
اوس د دوی اهداف طالبان ډیر زیات ګرځېدلي، او دا ځکه چې د دوی اصلي حریف اوس طالبان دي. دوی غواړي طالبان ضعیفه کړي تر څو وکولای شي چې د دوی فعالیت دلته سرعت واخلي، او افغانستان د دوی د فعالیت یو مرکزي نقطه وګرځي. او دوی ته معلوم دی چې د افغانستان جغرافیا که کله دوی دلته حاکمیت ولري، نو دوی په دې سیمه کې کولای شي چې خپل مکمل تروریستي عملیات ګړندي کړي او پراخ کړي. نو طالبانو ته څه پکار دي په موجوده وخت کې چې د دغه ډلې ریخی و بسی او یادگر دل لمنز یوسی؟ طالبان باید ده اولسونو زرونه و گتی، ده اولسونو غختنی و منی، خصوصا ده خزو ده تعلیم او ده کار پا برخه که چه ده اولسونو طول غختنه ده پا ده برخه که دوی ده باید ده اوناسو مقابل که پانتونون مکاتب ده خلاص که، او پا ده سر با نرایوال هم یو اندازه ده دوی پا مقابل که دریزی نرم شي، او افغانستان د باید پر رسمیت وپیژندل شي. کله چې افغانستان پر رسمیت وپیژندل شي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، افغانستان به یو قوي او غښتلی نظام ولري چې په دې وخت کې به دوی کولای شي چې داعش ډله مکمله له منځه یوسي، پرته له دې چې افغانستان پر رسمیت پیژندل شوی نه وي، او د افغانستان د موجوده نظام سره د ټولو اتباعو د زړه له اخلاص همکاري نه وي، او د ولسونو زړونه طالبان نه وي ګټلي، نو دا ډله به وخت نا وخت په افغانستان کې فعاله وي، او خصوصا هغه مخالفې ډلې ټپلې چې د هېواد بهر هم دي هغوی به هم د دوی حمایت کوي، او په افغانستان کې به خلک هغه ناراضه خلک به دوی هڅوي چې تر څو د دوی لیکو ته ورداخل شي. نو طالبانو زما هم غوښتنه دا ده چې باید د ولسونو بعضو غوښتنو ته باید غوږ کېږدي. د اوناسو تعلیم مسله دا موضوع دی باید حل کړي، نړیوالو سره د رسمیت پیژندنې مسله دی باید حل کړي. په بهر کې مثلا یو حرکت د منځګړتو ملي حرکت په نوم باندې چې موږ جوړ کړی همدغه اهداف لپاره موږ جوړ کړی چې په افغانستان کې کوم دا موجوده ستونزې چې دي دغه حل شي، په رسمیت وپیژندل شي او یو غښتلی هیواد ولرو او د تروریزم جرړې د دایم لپاره د منځه لاړ شي. ژوندی اوسئ، مننه.
له تاسو مننه کوو. رابسو د افغانستان مخکنی وزیر دفاع ښاغلی شاه محمود میاخیل ته چې په امنیتي مسایلو باندې خورا اشراف لري. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ داعش په افغانستان او سیمه کې له بریدونو کوم هدفونه تعقیبوي او ورسره د کارند مقابلې لپاره باید څه وسي؟
افراطي ډلې هغه وخت له منځه وړل کیږي چې په یو ملک کې قانوني مشروع او ولسواکه حکومت وي. دغه افراطي کلونو سره یو ځای مبارزه کړله، په یوه جغرافیا کې سره اوسېدل دي، د یو بل په تکتیکونو باندې سره پوهېږي او بیا مختلفې قدمې په خپلو منځو کې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې د یو لپاره مشکله ده چې د یو بل نه ځان جدا کړي او یا په دې مبارزه کې دی و کامیاب شي. کته کسان چې کوم یو دي اوړي، موږ او تاسې ولیدل چې د خلک لاړو ټي ټي پي ته، د ټي ټي پي نه لاړو داعش ته او د داعش نه بیا نورو ډلو سره یو ځای شول. نو په دې خاطر باندې د افراط له منځه وړل لپاره یو نظام پکار دی، سیستم پکار دی، هلته یو قانون او اصول پکار دي چې له منځه یوسي.
ښاغلی شاه محمود میاخیل، له تاسو او همداشان له ښاغلی احمد شاه سادات څخه مننه کوو چې د هنداري په تحلیلي خپرونه کې زموږ سره برخه واخیسته. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د داعش د ترهګرې ډلې د بریدونو او جغرافیې په هکله مو د هنداري تحلیلي خپرونه واورېده. خدای دې وکړي چې د خوشي وړ مو ګرځېدلې وي. pashtonnahniwet@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولای سئ. استاسو د نظرونو او وړاندیزونو سترګې په لاره یو او په مطالعه خدای مو سپارو.
پاکستان ته د اسلامي ایران د ولسمشر سفر. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، خیچاری عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سفر په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سفر په بهیر کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف او د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پښتون سره د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو ترمیان د ملګرتیا اته سندونه لاسلیک شول. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف پښتون سره د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه پلاوی د ګډې غونډې له تر سره کېده وروسته په بیلابیلو تجارتي، علمي، ټکنالوژي، کرهڼې، روغتیا، کلتور، حقوقي او فضايي مسایلو کې او دغه راز قضایي مسایلو کې د ملګرتیا او د اتو سندونو لاسلیک کېدل له مخکې څخه زیات د دوړخیز اړیکو د پراخولو لپاره د دواړو هیوادونو د ارادې بیانونکي ده. په ګډو سرحدونو کې د آزادو تجارتي سیمو رامنځته کول، د سینما او د رسنیو په برخه کې ملګرتیا، د څارویو د روغتیا په برخه کې ملګرتیا، امنیتي ملګرتیاوي او د ټولنیزې هوساینې او د تعاون په برخه کې ملګرتیا، د سټانډارډ په برخه کې ملګرتیا او په مدني او تجارتي چارو کې د قضایي مرستې او بخشې د قضایي مرستې او په حقوقي برخه کې ملګرتیا د ایران او د پاکستان ترمیان د ملګرتیا تر ټولو مهم سندونه دي. چې د ایران د لارو د خارونو د جوړولو د عدلې د کلتور او د ارشاد اسلامي د جهاد کشاورزی یعنی د کرهنې جهاد وزیرانو او د آزادو سیمو په تیره بیا د اقتصادي سیمو او د سټنډرډونو د ادارو مشرانو د پاکستان له همڅنګانو سره لاسلیک کړل. لاسلیک شوو تړونونو ته په پام سره بېشکه د ایران او د پاکستان د اړیکو نوی باب پیلېږي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په رسمي بلنه د یو لوړ رتبه اقتصادي او سیاسي پلایو په مشرۍ په تیرې دوشنبه ورځ اسلام آباد ته ورغی. ابراهیم رئیسی د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لخوا د رسمي هرکلی وروسته د ایران او د پاکستان د لوړ رتبه چارواکو په ګډه غونډې کې ګډون وکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غراز د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره هم کتنه وکړه او د پاکستان ځینو خارونو ته په سفرونو سربیره یې د دغه هیواد له علماو، شخصیتونو، تاجرانو او اقتصادي فعالانو سره هم کتنې او خبرې وکړې. د سیاسي مسایلو کارپېژان مرتضی خټک هم په دې باره کې وویل، پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په پریکنده توګه د دواړو هیوادونو د ملتونو د حکومتونو په اړیکو کې یوه تاریخي پیښه ده. له دې کبله د پاکستان خلق او حکومت اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سفر ته زیات اهمیت ورکوي او هیله مند دي د تړونونو د اجرایي کېدو په لړ کې د پاکستان د چارواکو په اراده سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو په لړ کې مهم ګامونه پورته شي او یوازې د شعار تر حده پاتې نشي.
د ایران اسلامي جمهوریت د پو بنسټه انجینری د فنی ټکنالوژي د انرژي په شمول برخو کې د پاکستان د پراختیا د پروګرامونو له اجرا کولو سره د مرستې کولو لپاره زیات ظرفیتونه لري. په دې سربیره د بندرونو، سمندر، هوایی او اورګاډي، د سړکونو، د حوزې په شمول د ترانسپورت ملګرتیاوې هم د دواړو هیوادونو د پام وړ مسایل دي. په عین حال کې د سامانونو د نیغ په نیغه د وړلو او د جوړښت له پلوه د پاکستان او د ایران ترمنځ د سرحدی ټرمینالونو پراختیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په مطرح شوي موضوعګانو کې شامل ده. د تهران او د اسلام آباد ترمنځ د نیغ په نیغه د الوت ټینګول او د تهران او لاهور یا د مشهد او د لاهور ترمنځ د الوتکو د الوتنو زیاتول به په نوي پړاو کې د ایران او د پاکستان د ملګرتیا او نورې موضوعګانې وي. په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره د پاکستان د علمي، کلتوري او د مذهبي شخصیتونو کتنه خودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت ټولو پرګنو ته پام کوي او انډوله پراختیا ته د رسیدو لپاره د دا ډول کتنه ضروري او اړینه ده. بېشکه د سترو دینی شخصیتونو، علمي کسانو، د پوهنتون د سترو استادانو، د رسنیو د مالکانو او اقتصادي فعالانو پښتون سره دغه کتنه وحدت رامنځته کوونکې ده. د ایران او د پاکستان په اړیکو کې د پام وړ ټکی له ټوریستانو او شرغواړو سره مقابله کول هم دي. دغه موضوع د ګډو سرحدونو د امنیت د تامینولو په چوکاټ کې له مخکې څخه زیات اهمیت لري چې د امنیتي او استخباراتي ملګرتیاو او د سرحدي بازار چوپیاوري کولو ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې اسرائیل د یو ترهګر رژیم په توګه د ټولې سیمې او د ټولې اسلامي دنیا امنیت ته ګواښ کوي، د پاکستان ملت او حکومت تل له اسرائیل رژیم سره د مقابلې په لومړۍ کرښې ولاړ دی او د فلسطین د خلکو د ایډیال ملاتړی کړی دی. په سوریه کې له داعش ډلې سره د مقابلې په کرخه کې د پاکستان د شاریزو شتون د پاکستان د خلکو د ویاړونو برخه ده او د امنیت د پراختیا او د پیاوړتیا لپاره باید د کړکېچ له عواملو سره د مقابلې لپاره د اسلامي دنیا په سویه او د سیمې دننه ملګرتیاوې باید له مخکې څخه زیاتې پیاوړې شي. له دې کبله پاکستان ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر پراخ رسندوی انعکاس درلودلی دی او د دغه سفر اهمیت او د نړیوالو او سیمه ایزو ټولنو توجه ته په پام سره د جرمنی ډویچوی له تلویزیون پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر ته په پوشش او انعکاس ورکولو سره په یوې شننې کې ولیکل چې تهران او اسلام آباد له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو هڅو د ضرورت په اکله موافقه وکړه. اسوسییټډ پریس پاکستان یا ای پی پی خبری آژانس هم د پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سفر ته د پوشش او کوریج د ورکولو په ترڅ کې په یو مطلب کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په قول ولیکل موږ موافقه وکړه چې د موجودو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپلې خبرې او ملګرتیاوې نورې هم پراخې کړو، ځکه چې ایران او پاکستان ګډ دین، تاریخ او کلتور لري. هندوستان ټایمز ورسپانې هم په یو مطلب کې په دې خبرې سره چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر ولې اهمیت لري، د دغه سفر بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه او هغه یې ډېر اهمیت لرونکی وباله. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې هم پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سفر ته انعکاس ورکړی دی او لیکلي چې د ایران او د پاکستان د ولسمشرانو کتنه د اقتصادي او د امنیتي ملګرتیا او د پیاوړي کولو لپاره ترسره شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې ولیکل د ایران او د پاکستان لوړ په چارواکو دوه اړخیزه مسایلو د پراخو برخو په اکله خبرې وکړې او ژمن شول چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ملګرتیا وکړي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پاکستان خلکو ته په اردو ژبه باندې یو پیغام کې د دواړو هیوادونو د ملتونو مذهبي، کلتوري او تمدني ګډولې د تهران او د اسلام آباد د اړیکو د پراختیا او ژورتیا لپاره د مهم ظرفیت په توګه وبللې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غراز د پاکستان د پنجاب صوبې مرکز لاهور ته ورغی او هلته د پاکستان د قومي شاعر علامه محمد اقبال لاهوري مزار ته هم لاړ او فاتحه
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، د پاکستان په لاهور کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر میرمن نواز په مریم نواز په هوایي ډګر کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غراز په لاهور کې د پاکستان د پنجاب صوبې له ځینو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به سبا د پاکستان د سند صوبې مرکز کراچۍ ښار ته ورشي او هلته به د دغه صوبې له لوړ رتبه چارواکو سره کتنې او خبرې وکړي. د ایران ولسمشر به د کراچۍ پوهنتون ته ورشي او پوهنتون به هغه ته افتخاري سند یعنی آنراری ډیګری ورکړي. په کراچۍ پوهنتون کې به د ایران د ولسمشر د میرمنې د کتاب مخکتنه هم وشي.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، پاکستان هیواد ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تاریخي سفر په اکله د غبینا په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت درپسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار و نه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهم دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریم دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran,